د جیوا قدرمن او بدون کاولیدونکو د جیوا خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سرکاکر.
نن د سه شنبه یاد نه ورځ کال 2019 د نوومبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مرکزی کابینه یو ځل بیا د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د غزولو منظوري ورکړه ده او د قانون وزیر له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. تر دې وړاندې د پاکستان په ستره محکمه کې په لومړي ځل د پاکستان د پوج د مشر د مودې د غزولو په ضد قضیه شروع شوې وه.
اندر از پاکستان سپریم کورت لخوا د هیواد د پوز مشر جنرال باجوا د واک موده غزولو د ځنډولو فیصلې ته قانون پوهان او څیړونکي وایي چې د دې مقدمې اورونه کې به ډېرې مهمې پوښتنې راولاړې شي.
او د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس په محل د حکومت په ضد احتجاجونو ته د دوام ورکولو پریکړه کړې ده.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې به دا او یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او څېړنې لرو تاسو ته وړاندې کوو او همدارس په دې خبرونه کې ستاسو لپاره ځانګړې خبرونه لرو چې هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو چې د میرمنو په وړاندې د تشدد ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت او همدارس د شپږسو ورځو کوم کمپاین چې به دوام لري تاسو ته په همدغه خبرونه کې پرې ځانګړې برخه وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
صف امریکا جوادا کډر منوردونکو خبرونه ته بیا هم شراغلسه. خبرونه کې پیل کول اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان مرکزی کابینه یو ځل بیا د پوج د مشر جنرال قمر باجوا د ملازمت موده د غزول منځوري ورکړې ده. د منځوري له هغه ورسته چې د کابینه دوی بیړنۍ غونډې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسوي او هم په دې محل د پاکستان د قانون وزیر فروغ نسیم له خپل منصب څخه استعفا ورکړې. تر دې وړاندې د پاکستان په ستره محکمه کې په لومړي ځل د پاکستان د پوج د مشر د مودې د غزول په ضد قضیه شروع شوی و. تفصیل راکوي الیاس خان له اسلام آباد په دې رپورټ کې.
سپریم کورټ د پوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکرۍ غزولو اعلامیه ځنډولې ده او دې لړکې د جنرل باجوا تر څنګ فریقینو ته نوټس خپرې کړې دي. د پاکستان د پوز سرلخکر د دې میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه په وظیفه تلونکې دی خو وزیر اعظم عمران خان د ده د وظیفې یا ریټایرمنټ موده درې میاشتې وړاندې تر دریو کالو پورې د غزولو اعلان کړی و. د دې پر ضد یو خاص پرون د ګل په ورځ د جیورسټ فاونډیشن لخوا جمع کړی شوی و او نن د چیف جسټس آصف سعید کوسا په شری کې یو درې کسي بنچ د دې اورونه وکړه. نن چې کله اورونه پیل شو نو خاص کوونکې ریاض حنیف رای عدالت ته وړاندې نشو او د دله خوا دا خاص واپس اغستو خواش شوی و خو عدالت دا د عام اولسو معامله وګرځوله او دا ان شک یو سل څلور اتیا درې د لاندې از خود نوټس کې بدل کړو. د سپریم کورټ په لیکل شوي حکم کې ویل شوي دي چې عدالت ته ویل شو چې د سیمې امنیت د حالاتو په وجه د پوز مشر د نوکرۍ موده غزول کیږي. خدا رنګا د نوکرۍ موده غزولو د پاره د سیمې د امنیت د حالاتو اصطلاح مشکوکه ده. سپریم کورټ ویلی دی چې د سیمې د امنیت ذمہواری د پوز کار دی او د یو افسر نه، او کچاري د سیمې د امنیت وجه اومنل شي نو بیا به هر افسر دوباره نوکر کېدل غواړي. د سترې محکمې دا هم ویناوا چې اټارنی جنرل د نوکرۍ موده غزولو یا نوې نوکرۍ یا تعیناتي قانوني جواز ورنکړی شو. د سپریم کورټ په مختصر حکم کې دا هم ویل شوي دي چې وزیر اعظم پخپله د پوز د سرلخکر د نوکرۍ موده غزولو حکم ورکړی دی او په ډاګه کړی ده چې دې معامله کې دا ان شک 233 د لاندې ولس مشر سره دا اختیار دی. اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د آرمی چیف د نوکرۍ موده غزول د ولس مشر منظورۍ نه وروسته ورکړی شو او د کابینې نه هم د دې سمري منظوري اغسته شوې وه. په دې باندې مشر قاضي اووی چې د دستاویزاتو تر مخه د کابینې اکثریت په دې معامله س نظر نه دی ورکړی او 25 غړو کې یولس د دې حق کې وو او 14 غړي د کابینې غونډه کې موجود نه وو او خپل رائے ورنکړی شوه. ډیوا ریډیو چې د وتلي قانون پوها قاضي انور نه اپوختل چې د سپریم کورټ دې ګام ته دوی څنګه ګوري او نننۍ حکم نامه کې چې عدالت کومې کمزوریانې پکو تکړی دي نو دا تر کومه حده پورې د پوز د سر رخکر د نوکرۍ موده غزول او درول شي نو هغه وي
دا د فوج کمانډر دې کار یې فارغی کوم فوج چې باقاعده کار کوي نو هغه کې کمانډر تیار شي د کارو کې ورکویول کفای کې کمانډران تیار کله چې ماغه کمانډر ته بیا ایکسټنشن ورکړي نو دې سره یو ته دا دنیا ته دا میسج ورکړي چې موږ سره ور دې متبادل کمانډر نو یا موږ
قانون خوانے وفاقی وزیر افتخار حسین گیلانی نہ مچے دا سوال اکڑو نو ہغه صدا سے ہوئی
آرمی ڈسپلن بانے میں سر پوزی آخر نہ
د مختصر اورونه نرستو ادا نور اورونه تر سبا د شروع ورځې پورې وزندوله الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د جیوا قدر منو بدون کولیدون کو خبرونه د وام لري او د محل هم څنګه چوړاندې تاسو ته مو په سرټوکو کې وویل چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د هیواد د پوز مشر جنرال باجوا د واک موده غزولو د زندولو فیصله ته قانون پوهان او چیرونکي بیلابل خبرګونونه خي او ویل دي چې د مقدمه یا د دې مقدمه اوریدنه به ډیره زیاتې پښتنې را ولاړې کړي په دې اړوند سیړونکو سوي تاسو ته راغونډ کړی دی حمید الله په خپل راپور کې
سیړنکاران او قانون پوهان وایي د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د فوز د موجوده سرلخکر جنرال باجا د نوکرۍ د مودې غزولو یا دوباره په خپل څوکۍ د تعیناتې د سرکاري نوټیفیکیشن په حق لا هم ټکنیکی پوښتنې کړې دي او هم د دې اقدام د ضرورت یا میرټ په حواله هم مخمه پوښتنې راوچتې کړې دي دا وخت د سپریم کورټ لخوا د فوز د سرلخکر د اکسټینشن د زنډولو امر په سوشل میډیا د تود بحث لاندې دی خو د پیښور های کورټ وتلي وکیل اډوکیټ پرهاد وایي آرمی چیف د اکسټنشن ورکول د وزیر اعظم او صدر ثواب دي یا د آئین ورکړې شوی اختیار دی خو دی وایي سپریم کورټ د وزیر اعظم نه د خپل ثواب دي د اختیارولو د بنیادی وجو په اړه پوښتلی شي او هم دغه وجه سپریم کورټ په دې کیس کې د اوریدنې په وخت پوښتلی دي
سپریم کورٹ دا ضروری وګڼل چې پدې کې انټرفیرنس وکي او دا وکړي شي چې آیا دا ایکستنشن په میرټ باندې شوه دی کنه دی شوه که په میرټ شوه دی نو دغه بیا ډیفنس منیسټری پوه شه وفاقي حکومت اټارنی جنرال پوه شه وزیر اعظم هاوس پوه شه چې دا عدالت مطمئن کی چې دا مونږه په کومو بنیادونو باندې کړی دا غو بنیادونه قانوني آئینی او ریزنیبل دی جسټیفای دی کنه دی چونکہ دا پرائم منسٹر ثواب دید دے نو دے چھ کم حکم ہم جاری کئی پا دے ثواب دید دی اختیارات و استعمال باندے نو دا غیب دے وجہ خی آغا وجہ با کتیشی چھ دا وجہ دا سی صد
خبریال سلمان محسود په خپل ټویټر ولیکل د سپریم کورټ عمومي چلن د آرمی چیف د نوکری د مودې د غزولو په بحث کې ننګار پاتې کېدل دي دا یو غیر معمولی پرمختګ دی او بیا هم ډیر سړونکو دریض لري د سپریم کورټ په دې بحث کې راځنګل کېدل شي چې د موجوده سرلخکر د نوکری د مودې د غزولو امر ته قوي قانوني اډانه ورکړي دی وايي د سپریم کورټ پښتنې بنیادی او اوږدمهاله اغیز لرلی شي خو بیا هم ضروری نه ده چې په اهرنې فیصله کې دا هر څه برسېره کړل شي خو بیا ډیر سړنکاران د سپریم کورټ لخوا د آرمی چیف په ایکسټنشن کې د سپریم کورټ لخوا د خپې احودلو عمل ته د هیواد د عمومي سیاسي ماحول پر رڼا کې ګوري سړنکار او مدني فعال امتیاز عالم وایي سپریم کورټ متعلقه پوښتنې راوچتې کړې دي خو د آرمی چیف د بیا تکروري او د نوکرۍ د مودې د غزولو د نوټیفیکیشن په اړه د صدر او وزیر اعظم لخوا د دستخطو د تاریخونو لانجا د حکومت عمومی ناخلی خایی او قصدن فعل خود پیښور های کورټ وکیل لطیف افریدی وایي سپریم کورټ د قضیې تمام فریقین غوښتي او په سبانه اوریدنې کې بعد د کیس د تکنیکی ستونزو سره سره د وزیر اعظم د ثوابدید کارولو په بنیادی وجه هم بحث کیږي
د دې سړي سوالونه او ډېرې مسلې پیدا کیږي کیس کا اوریدو ته لاړ شي او دا بخامخا اوري نو دا با سپریم کورٹ پر قانونی چی کم قانون دے دا فوج دے ترقی او چی کم آئینی حقوق دے خلکو پر دغه سی او ادارہ کی دا نور خلکو دا پروموشن یو لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہوتے ہوئی یو جائز لحاظ سره سړی دا غواړي چې زم پکې پروموشن ماتم مخکې تک لاره کولو شي نو دا ټولې خبره به سپریم کورٹ ګوري.
وتلی خبریال او سیلانکار سید طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د شروع په ورځ باندې د آرمی چیف د ایکسټنشن د کیس په اوریدنه کې د سپریم کورٹ لخوا درې مهمه خبرو په اړه تګلارې هودل کیږي. یو دا چې آیا حکومت د یوې سرکاري عہدې لپاره یو تن دو وارې ساتلی شو کنه، او آیا حکومت بغیر د سکوي عذر نه پر رسخت نن کې سرکاري افسر د رسخت یا نوکری نه ریټایرمنټ ځنډولی شو کنه. او مهمه پوښتنه ده چې د فوج د سرلخکر د تعیناتۍ په ځای کولو طریقه کار به په آینده کې څه وي. حمید الله ویو ویر ڈیو نیوز پیخور.
وایس آف امریکا ڈیوا ده. او اوس هم یو ری بیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس سوې ده، او د غونډه کې یو ری بیا هم پریکړه سوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په ضد به ولسی احتجاجونو ته دوام ورکوي. تفصیل هم له اسلام آباد رابعه پیر راکوي.
مخالف ګوندونو د آل پارټیز کانفرنس ورسته یو ځل بیا د شفاف ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي چې پر دغه غوښتنه به څه روغه جوړه نه کوي. بل پلو ته حکومت د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کېدونکې دغه هڅې په هیواد کې د انتشار جوړولو هڅې ګرځوي، او وایي چې د حکومت د بدلون لپاره به مولانا ته تر څلور کاله پورې انتظار کول وي. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت پزید د مخالف ګوندونو ټول ګوندیس غونډي ورسته د مطبوعات سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې روان سیاسي او آئینی بحران هواري د اوسنی حکومت ختمې دل دي. دوی ویل چې شفاف ټاکنیا اخري غوښتنه ده، او پر دغه غوښتنې به څه روغه جوړه نه کوي.
اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی آج متفقہ طور پر طے کر لیا ہے تمام صوبوں میں اور ضلع ہیڈ کوارٹر پر مشترکہ مظاہرے ہوں گے جس کا شیڈول وہاں کی صوبائی جماعتیں اور ضلع جماعتیں طے کریں.
مولانا فضل الرحمن ویل چی پی ٹی آئی پر ضد فارن فنڈنگ مقدمے پریکڑا پکار دے سر تر زر وکڑے سی. پدے موقع دا پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری ویل چی سلیکٹڈ وزیر اعظم با کل ہم نہ منی او ٹاکنو تا تیار دی، او دولس لاڑخا ٹاکل سوی وزیر اعظم دا پارا با ہچو تا دوام ورکوی.
پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے، جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ ہے.
دا مسلم لیگ نواز ڈلی مشر احسن اقبال ویل چی دا اوسنی حکومت پا پنزلس میاشتو کی ادارے ختم سوی، او ہر پریکڑا دا آرڈیننس دا لاری کیجی. دا دے سخوران دی دا جمعیت علماء اسلام دا مشر مولانا فضل الرحمن پا مشرے کی دا نه مخالفو گندنو ٹول گندس غنڈا وسوم، چپکی دا پیپلز گند مشر بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نواز ڈلی مشر احسن اقبال، دا پشتونخوا عوامی گوند مشر محمود خان اچکزئی، دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، دا عوامی نیشنل گوند مشر امیر حیدر خان ہوتی، او دا نیشنل گوند مشر سینیٹر حاصل بزنجو گڈون وکڑو. دا مخالف گندون لاڑخا دا الیکشن کمیشن دا غڑو دا ٹاکنی دا پارا دری غڑیزا کمیٹی ہم جوڑولو پریکڑا وسوا، چی دا الیکشن کمیشن دا غڑو او الیکشن کمیشنر دا پارا با نمونه د مخالف ګوندونو لاړخه حکومت ته وړاندې کوي. بل پلو ته حکومتي غړي د آزادۍ مارش ته شروع کې دور راهسي د مخالف ګوندونو لاړخه د حکومت ختمېدو او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې رد کوي. په تیر ورځ کې د وزیر اعظم سلاکاري فردوس آشکاوان ویلي وو چې مولانا فضل الرحمن د آزادۍ مارچ او د پلان بي د ناکامۍ ورسته وس د وټو پلان جوړوي. مولانا د پاکستان افغان اولس له اړه رد کېدو ورسته د جمهوریت څخه د بدل اخستو هڅه کوي، خو د اسلام آباد څخه خالی لاس ووتم. دوی دا هم ویل چې مولانا تب تر څلور کالو پورې انتظار کول وی. د مخالفو ګوندونو د غونډي څخه وړاندې د تحریک انصاف مشر شوکت یوسف زئی هم ویلی وو چې مولانا فضل الرحمن پکار دی سنجیده و نخستل سی. دوی په هیواد کې انتشار جوړول خواړي. کال 2013 کې کېدونکي ټاکنو وروسته مخالف ګوندونه په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او اوسنۍ حکومت یو سلیکټیډ حکومت ګرځوي. د حکومت په ضد د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې نه ګوندونو د اکتوبر په 1 نیټه د کراچي څخه ازادي مارچ هم پیل کړی وو چې وروسته تر اسلام آباد پورې را رسیدلی وو، او د نومبر تر 13 نیټې پورې یې ناسته هم کړې وه. د دغه ناستې د ختمېدو وروسته د مولانا فضل الرحمن له اړخه د ازادۍ مارچ د پلان بي په توګه په ټول هیواد کې د سړکونو تړلو اعلان هم سوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دی ودا کډر منور دونکو د اسلام آباد کې چې سروان دي هغه په اړه تاسو تفصيلي ریپورتونه واوریدل، او اوس هم په دې اړه یو څېړنه درته وړاندې کوم. همکار پیروز برشا دا وخت هم د ویډیو لینک لاره د مور سره ملګری دی. پیروز برشا، سلام سه او په خیر علي کډر ته وایز چې په ستره محکمه کې نن مشر قاضي دا خبره کړې ده چې د حکومت دغه دریز چې سیمایز حالات دا رنګ دي چې د فوج او مشر ته دوی د هغوی مده ورغځوي، دا څه ډول حالات دي؟ او دا خو په اگست کې یو ډول حالات او اوس بل ډول حالات دي.
بالکل، په اگست کې چې کله دوی دا فیصله کړی و د جنرال قمر باجوا د مدت اکستنشن، نو هغه شه دوی یو خدا ویلی و چې د کشمیر چې کوم حالات دي، دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم د افغانستان شه چې کوم د سوله عمل دا او هغه شه د پاکستان چې کوم رول او پاکستان چې کوم مرسته وا امریکای سره چې طالبان دې خبرو میسته راوستل، او دغه نه علاوه کوم جو ګورو نور داسې حالات د پاکستان امریکای سره تعلق خراب او هغه دې دا وایي چې جنرال باجو په وجه تعلق شسو، او هین طرف نه فشار پر ډیر دا اف ای ٹی ایف طرف نه په بلیک لیست یا چولو خطر وا په تور لیست شي. نو دا ټول حالات دوی په اخ ټیم داسې ګڼل چې دا ضروری دا چې جنرال باجوا د درې کال نور هپاتې سي. خو ورسره ورسره په دوی باندې چې کوم هغه خلک چې نیوکه په د فیصله کول هغه ویل چې یو خو باجوا چې کوم دا هغه په حکومتي پالیسیانو باندې په پریس باندې او دغه نه علاوه چې کوم دفاعي کارونه دی پاغه باندې د فوج چې کوم گرفت واغې نور هم مضبوط کړای دا، او چې کوم سیویلین انسټیټیوشن دی سیویل ادارې دی هغه کمزورې سوي دی، او دغه خبره د چیف جسټس هک کړی دا ود دا ویلی دی چې دا هو کفرس کوي، نو دا د یو ادارې کار دا چې د حالاتو مقابله وکي، نه کې یو سړی یا یو کس کار دا چې هغه د حالاتو مقابله وکي. نو بهرحال حالات اوس هم ډیر نه دی بدل، او ما په خیال خو د حکومت دغه دریز اوس هدا چې کوم اول پاگست شو چې سیمای ځاونن کوم جوګورو په ټي وي باندې چې سمره هدا حکومتي چارواکي دي هغه دغه خبره بار بار تکراروي چې د حالات داسې دي چې جنرال باجوا ضروری دا چې دا درې کار نور هپاتې سي.
داسې نیوکې هم کیږي چې د پاکستان د قانون وزیر فروغ نسیم ځکه استعفا ورکړه چې هغه به سبا د حکومتي دریز دفاع کوي په ستره محکمه کې، او دا په خپله نن چې خبری غونډې ته ویناوې کړي دي لکه شفقت محمود، شیخ رشید او اکبر آزاد، هغوی د دې خبرې پخلی هم کړی دی. نو دا څه دې ته که څه هم په ټولنیزو رسنیو باندې تر اوسه پورې خو ډېر سخت غبرګون را روان دی، په خپله څېړونکو څه وایي په دې اړه چې د حکومت دغه پریکړه څرنګه ده؟
نو دغه شخو یو خدا د چې موږ د کوم منیسټر تاسو یاد کړای او فرو نسیم دا که تاسو یاد دی د مشرف هم وکیل پاتې سوای دا، او دغه نه بعد اوس بیا دای وایي چې زب د جنرال باجوا هم وکالت کوم. ور سره ور سره چې موږ وګورو او نو چې دا څه مسله جوړه سوه د حکومت هغه دغه منسٹر د لاسه جوړه د ولې د پوره کار صحیح نه کړی په هغه طریقې سره قانوني لار هغه قانوني چې کوم نقطې وي هغه د نوې پوره کړی چې کوم باندې نن سپریم کورٹ ګوتې اوچته کړې دي او عمران خان هم د تډیر سخت خبرې کړې وي په دا ورته کړې وي او دا ورته
ویلي خو دې مطلب دا دی چې خپل د غلطي دفاع به بیرته په سپریم کورٹ کې کول دي که څنګه دی
ما په خیال دا ده هو کفرس کا اده دا حال وی چې کوم د عمران خان سره وکړو خطر دا ده چې کدا چې جنرال باجوه ته هم د غسې ورسې دای چې بغیر تیارې او ګټه په زیات نور نقصان ورته را ورسوي
ډیر مننه پیر صاحب او د زم پام ساتي
ډیر مننه
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او څنګه چې تاسو تم د خبرونو په سر کې وویل چې ستاسو لپاره یو ځانګړی خبرونه هم لرو چې په خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو او هغه د میرمنو پر ضد د تشدد نړیواله ورځ ده چې د هغه مخنیوي او پوهاوی خورولو لپاره دغه ورځ په ګرد نړۍ کې لمنځل کیږي چې د نوومبر 15 او په دې لړ کې د شپارس ورځو کمپاین پیلېږي او دغه کمپاین اوس پیل شوی دی دیوه هم ستاسو لپاره په دې باندې ځانګړي خبرونه لري ستاسو لپاره مو درې قسمته خبرونه پیل کړي دي چې یو مو 13 ورځ او دویم پړاو یې نن تاسو ته وړاندې کوو چې دویم ټوکی هم تاسو ته سمینه احسن تیار کړی دی راځي چې واورو او وګورو چې په دغه خبرونه کې ستاسو لپاره کوم معلومات لرو او څېړونکي څه وایي
ملالا یوسفزئی وایي په دنیا کې دوه طاقتونه دي یو د توري او بل د قلم خو یو دریم طاقت هم دی چې د دې دوانو نه زیات مضبوط دی او هغه طاقت د خزي طاقت دی د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي په حواله سره په نننی پروګرام کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویمه د خزو پر ضد د تشدد د پروګرامونو د سلسله دا دویمه برخه ده او په دې پروګرام کې به نن مونږه خبرې کوو چې هر کله کې یو خزا یو جنۍ یو ماشومه د تشدد سره مخ شي که هغه په هر یو شکل کې نو هغه څنګه دینه بهر راوته شي خپل خپلوان ګیر چاپیره خلک ټولنه څنګه مرسته کولای شي میډیا د قسمه د کیسونو یا د رپورټونو رپورټینګ څنګه کوي په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو موږ سره به میلمانه همي موږ سره به په سټوډیو کې میلمنې فرشته استنګزي چې د بشري او د ښځو د حقوقو فعال ده او په اسکایپ باندې به موږ سره میلمنې چریسا رحمان چې خبریاله ده لیکواله ده د دوانو سره به په دې موضوع خبرې کوو خلاول بزو یو رپورټر اخته چې د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه تیار کړی دی او د وی پښتني میرمنې کیسه راته کوي چې په ژوند کې تشدد خلیدلې ده خو بیا ژوند مخ په وړاندې هم بوتلې ده راځي چې د خري پورتو ګورو
زه د پښتنو د معاشي سره تعلق لرم او کزه خپل تعارف کوم نو بده کی زما ډیر زیات لکه زما خپل ذاتی فیملی چې کوم دا یا زما دا مطلب درې طرف ته زما یو خاندان جوړ دی یا زما د سر خاندان بیا زما د خواخي خاندان بیا زما د مور پلار خاندان او ډیر لکه فساد به پکې جوړ شي نو زه غواړم چې د جو بلکې دوه نه د بچ کې دوه د پاره ځن خپل نوم خېمو نه خپل خاندان خېمو نو زه چې واده شوم زما سٹارټ د اوه مې ورځې نو واغستې شو چې زما د وب صادري وین زما هسبند راغی یو یو خور لور کو بلی بلی خور لور کو او ماته برقه پسر کا ماته تور برقه پسر کا غما ډیر په خوشاله باندې اکسپټ کا چې زه بس دې په خوشاله کې نو ټیک تا نو اولنې دا زما دویم سټیپ وو چې ځکه چې ماته پس پنځم ورځ استعفا کې خو د ماته وی چې په دې دسخت کې کو په دې مطلب یا خود طلاق هم دی یا په دې دسخت وکا نوکری پرې دا نو اولنې خو ما په استعفا باندې دسخت وکم ما بس تر ټیک ته چې ته می ساتلې شې نو مال نور څه پکار دی نو اغه ما استعفا ورکړه بیا ما زما ومو رزباندی د بورقې په سر باندې جګړه را لچی اغه ما ته وینم ما وې زړه ټیک تا پسرو ما بیا ما بورقه پسره کړه چې ما بورقه اکسپټ کړه نو ما چې شپږته میاشتې بورقه پسره کړه یا ما کال بورقه پسره کړه نو هغه وی چې زبس دی کو مطلب لګ ډیر زی پیدا شو دا غې نه پسې ما ته شټل کاک بورقه پسره کړه نو بیا زه زما چې څومره خیال دی یو نیم کال زه په شټل کاک بورقه کې ګرځېدلې یم او هغه ما په خپلو احساساتو په خپل سوچ په خپلو جذباتو خپې کې خو دي او چې ما به 50 روپۍ هم غوښتې چې ما لراک نو ما ته به تا په کور کې څه کم دي دې لپاره ما دوه نو کرے سرکاري پریخي دي چې کله به زما خاون سره پیسې نه وي یا باغه سسپینډ شو یا سبل څه مسله به نو بیا به پرایویټ ځتلم یو پروجیکټ کې بلکې به ما ته وی چې بس دلته کار کوا تنخواه به رانم ما غسو زه به د قشانت لم او راتلم او باغی کې به ما ته دا جامې دي روغي دي او دا وران دي فلانی سره به خبرې نه کوي فلانی ته سلام نه کې داستا افسر دیتا او ته سلام ولیکو او راتلو به جاسوسي بهم کوله ول ماره بهم لټه ولې د خلکو زما د سټاف په مخ کې زما بډې رغټه وی ځتی کې دغه باوجود زما بچی شوی او کال په زما لور شوی و نو بیا د پښتو په معاشره کې بس زه چې ودی دم نو ما ماره ته یو غو کې بانګو یو بل کې راتوي چې هر سبکه خو کور په ځان نه ورانه او موږ پسې بدا سي بیا ناراضه نو هغه د ماما خبره زما په زړه و چې کزه لاړ شم نو البته بیا سکوم زما رشتہ په بدل کې شوی و ان یو خو ولنې زما پښتنو ته دا سوال دی چې په کم کور کې لور ورکې دا غینه بیا لور ما ودوي نو وحل میم ډیر خوړلې دي کنزل میم ډیر خوړلې دي او زما چې کم ماماګان و غډیر مذهبي ټایپونو چې کله زما نکاح تړل کېدنو چې د حق مهر خبرو شونو زما ماما وی چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د لور چې کم دی یو د پاسه 50 روپې مهر او 51 روپې زما مهر تړو نو چې کله به وړه په وړه خبره به ماته 50 روپې پلاس کې 50 روپې پلاس کې کې خو دې ماته به ودا دي کرا دا والا کوړه زه روزانه به زما مخشین وو د وحلو نان او لکه ما خو د خودکشي کوشش کړې دی بیا خاون او لیور را سره شو هسپتال ته ورسولم او ډاکټرانو بچ کړم په دې کې زما د بچو تعلیم مم ډیر ګډوډ شو زما خپل زندگی ډیره ګډه وډه وا شپه ورځ به می سر تړلې او جړاګانی به می کولې زما بچو ټول تقریبا ذهني مریضان دي د کور د حالاتو د وجینا زما په خاندان کې هیڅ څو کم پدې لار کې نه دی ولاړ زما مور نه وا زما پلار نو زما یو خور وا غزان لداسي دومره نه ده د پښتنو په معاشره کې بیا یو داسي یوازې خزاغه اوسې دیم نشي او ما ته به وی چې نه برانه دویم خاون کې او کدا ستلې زین او اول بدل په مخته حساب وړم دا غین پس پته زی او هغه حالات ز دومره مضبوطه کړم چې ما وی چې د یو سړی نه بغیر وخت تیری دی شي او ډیر خولي تیری کی او دمه کنه کنه یاد وهلو ټکولو نه خپل د سکون ژوند خدې لګه بخرم خو په سکون به خرم نن الحمدلله ز دا غینه خو خرم دا غینه خو اغوندم دا غینه خو ز ما ډیر خولي ژوند دی او پښتنو له په کار دي چې نه مونږ خپل بچو له دومره تعلیم یا تربیت یا زه هنر ورکو چې کم از کم پراتلون کی زندگی کې کاغه کله هم یوازې شي پس صورت کې هم نه چاغه خپل ژوند یوازې تیر ولي شي
د پښتنو د سیمې نړیوالو خبرونو او معلوماتو زیاتولو لپاره VOA دی وسره مل اوسې VOA دی وا تاسو ته د سیمې او نړۍ پروانو چارو نړیوال او سیمیز نظرونه وړاندې کوي VOA دی وسره مل پاتې شي او نړۍ سره ځان وتړی
موږ سره فرشته ستنګزی په سټوډیوز کې ملمنه ده هغه ته هر کله وایو او په دې موضوع ور سره بیا خبرې ترې کوو په خیر راغلی فرشته
ډیره مننه
فرشته کتا سو د افغانستان ته وګوري یا په هغه سیمه کې نور ملکونو ته وګوري خزي چې هر کله سده بدی پیخي سره مخ شي د تشدد د پیخو سره مخ شي ژوند واپس شروع کولای شي د چیلنجونو مقابله کولای شي بیا
سمیرا جان اول زه غواړم کې په وایلنس باندې یو اشاره وکم وایلنس چې دی د شزه په وړاندې یو د ژوند تری حقیقت ده دا په هر یو هواد کې کوم چې په هر هواد هر خار کې په تور نړیوال کې تجربه کیږي نو د موږ په ټولنې کې د دې اصلي عامل چې د خشونت اصلي عامل چې دی هغه لاك اف اډوکیشن سکیورټی او پاورټی ده خو د تاسو په سوال کې راځو سمینا جان ځینې داسې شیزي هم دي چې دوی خپل بیسیک رایت باندې هم دوی نه پويږي داسې ځینې همشته چې دوی ډیفرنشیټ هم نسه کولای کوم یو حق چې دی هغه وایلنس دی او کوم یو نان وایلنس دی نو د دې لپاره چې لاک اف اډوکیشن دی نو د ما په نظر کې دوی امدا په همدا حالت کې دوی عادي سي ودی دوی لپاره مجبورن دوی سروایو کوي زینه داسی کورنی دی که شزه تا دا اخپل انجونو تا مکتب تا اجازت نورکی نو ام دا اخپل لک آف ایجوکیشن چی دی ام دا دلائل دی نور دمو کلچر رسم و رواجون هم دا یو چلنج دی شزه لپارا
یعنی تعلیم کمیشو یا رواجون دستورون دیسی شو چی خزو دا یو قسم لا قبول کړی دا چې دغه تشدد چې هغه سره کیږي نو دا یو عام خبره ده دا سه دومره غټه خبره نه ده چې شور په جوړ کړی شي
عام خبره سوی ده
خزه بالکل عادت شوی نو کله دغه بدلون تاسو ګوري چې راتلی شي ک یو د سټ ټولنه کې چې خزه بالکل عادت شوی دي خویونو سره رویو سره کاغه په کور کې کیږي که بهر کیږي نو بدلون ساغه ګوري تمه لري چې دغه خویونه دغه رویه د خزو په خپل دغه سوچ به بدل شي چې تشدد تشدد د عام خبره نه ده
خو په دې حرکت د کارم سويژس امپروومنت هم راغلی ده خو بیا هم موږ مشکلات لرو مشکلات لرو سوشل مشکلات موږ سوشل هغه مشکلات شته ستونزې دي د ما په خیال کې اول خو په ایجوکیشن باندې ډېر توجه باید وسی د وزارت معرف د طرف نه باید دا ابتدائی ایجوکیشن چې دی هغه باید حتمی و لازمی سی باید هر یو ماشوم کې اوکلن سی باید حتما مکتب ته لاړ سی نور په مکاتب کې داسې یو مضمون اضافه سی که چې د وومن رایت کې په هغه کې تدریس سی که په دې کې هم د موږ ښځې همسری دواره په هغه کې ایجوکیت سی نور داسې د دې رارې حال هم دا ده کې موږ په دا هغه چې دا قریهجات چې دي نور دا ولایتونه چې دي هلته ځینې داسې هغه ځایونه شته که اصلا هلته مکتب نشته نو په دې کې باید کار سي نور هم موږ کولی سو د جماعت د طریق نه مدرسې د طریق نه داسې پروګرامونه د هویرنس پروګرامونه باید په هغه باندې کار کو نور هم داسې کیږي کې ښځې یو ځای سي په هر یو ولایت کې یا په همداسې قریهجات کې ګیدرینګ جوړ کړي دوی خپل اکسپیرینس یو بل سره شیر کړي په دې کې کیږي که دوی دا مشکلات د خپل مشکلات رای حل پیدا کړي
تاسو ډېره ښکلې نقطه په دې کې ویلې چې ښځې کولی شي چې راغونډې شي ښځې د ښځو سره څنګه مرسته کولی شي په دې لړ کې چې یو ښځه وپیژنې چې د هغې سره که یو کور کې بد خوی کیږي نو دا سمه خبره نه ده بل ښځه به ورسره ملګرتیا یا مرسته څنګه وکړي د هغې اواز به څنګه جوړ شي ښځې څنګه د یو بل سره مرسته وکړي په دې کې
خو همدا کې یو ایجوکیټډ ښځې چې نور سره یو ځای کیږي دوی کیږي که خپل قصې شیر کړي هغې ته الهام دا ورکړي که دا اکت چې دی دا وایلنس اکت دی هغه باید خپل اواز پورته کړي همدا خپله کې ټول یو ځای کیږي یو بل سپورت کوي په همدا کې هغه ښځې چې وایلنس اکسپیرینس کوي هغه بیا امپاور سي نو همدا خپله ګیدرینګ چې دی په دې کې دوی کولی سي کې فری خپل هغه مشکلات چې دی اوپنلی دوی کولی سي شیر کړي
یعنی یو بل ته قصې کولو د لارې هم ښځې یو بل ته دومره حوصله طاقت ورکولی شي چې هغوی یو د کده بد خوی دی هغه وپیژنې چې دا تشدد دی او دا یو عامه خبره نه ده او دومره حوصله وموندي چې هغه خپل غږ پورته کړي اواز وکړي خبره وکړي د دې هغه مخه نیولی شي د تشدد نو تاسو سره به په دې موضوع خبرې کوو فرشته خو ګرانو کتونکو اورېدونکو موږ سره ټریسا رحمان هم د سکایپ د لارې په پروګرام کې میلمنه شوې ده ټریسا رحمان خبریاله ده لیکواله ده هم د خزو په موضوعاتو باندې لیکل کړی دي کتابونه لیکلي دي مدرز اف مانیپور او د بولټ پروف په نوم باندې د هغه یو تازه کتاب هم مارکیټ ته راغلی دی په دې موضوع باندې هغه سره خبرې کوو چې میډیا څنګه د دې پیښو رپورټینګ کوي ویلکم ټو د شو ټریسا رحمان
ثانک یو سمینا
ستاسو ډیره مننه چې په دې مهمه بحث کې هم زه شامل کړم
مای فرست کوېشن فرام یو وډ بی
ستاسو په خیال کې چې میډیا د خزو سره د زیاتوب د کیسونو څنګه رپورټینګ کوي هغه سم ده او که هغه اتش سنسنی خوري
اوور د پاس فیو ایئرز انډیا
په تیرو سو کلونو کې په هندستان کې میډیا ډیره پرمختللې او د خزو په ضد د جرمونو رپورټینګ طریقه هم بدل شوې کله کله خو میډیا د یو جرم رپورټینګ داسې کوي چې تر انجامه پوری رسي او دا یو مثبته خبره ده. د دې مثال د کال 1999 د جیسیکا لال کیس دی چې یو جنۍ د یو مالدار هلک د لاسه په نوی دلی کې وویشتل شوه. دغه هلک د یو با اثر سیاستدان زوی و او بیا د پیسو او د اثر د استعمال نه پس هغه هلک خوشی شو، خو بیا د میډیا مثبت رپورټینګ په سبب عدالت مجبور شو چې مقدمه پی بیا نه شروع کی. په دغه مقدمه کې بیا هغه هلک ته عمر قید سزا وشوه. خو دا هم حقیقت دی چې سلیریش ساعته چلیدونکي ټی وی چینلونه داسې قصې زیاتې لټی چې د هغوی ریټینګ پی جوړیږي، او دا یو د فکر خبره ده، خصوصا په وړو وړو خارونو او کلو کې چرته چې کله یو غل هم ونیول شي نو خلک پولیس خبرولو په ځای میډیا لاول خبرای. نو دا هر څه د ټولنې خویونه تر دې پورې بدلی چې زه هم یو ځل د یو ساینسدان نه په دې پوښتنه مجبور شوم چې ګینی د خلکو خویونو بدلولو په شا چرته د ټی وی لاس خو نه دی. مطلب دا چې میډیا څنګه رپورټینګ کوي نو آیا هغه یو خاص نظر یا په سوچ باندې بنیاد لري؟ د دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې په هندستان کې د ښځو په ضد تشدد ډېر زیات شوی. د هندستان د پولیس ریکارډ هم ښایي چې په هر 6 منټه کې یو ښځه تنګول کیږي، په هر 3 منټه کې د یوې ښځې سره جنسي زیاتوب کیږي، هر 2 منټه کې په جنسي توګه یرول کیږي، په هر 3 منټه کې یو ښځه تختول کیږي، او هر 3 منټه کې یو ښځه وژل کیږي. حتی چې د قومي جرمونو ادارې هم د کال 2018 د پاره خپل رپورټ کې ویلي چې د ښځو په ضد جرمونه د کال 2018 په مقابله کې 6% زیات شوی. زما په یقین دغه ټولو جرمونو ته د یو منظم تشدد په نظر لیدل پکار دي، په ځای د دې چې دوی ته د جدا جدا تشدد په نظر ولیدل شي. تر څو چې موږ په دې نه یو پوه شوی، د دې حل راوستل ډیره ګرانه ده. دغه ټولې پیښې د ښځو په ضد نفرت یا کرکې په بنیاد کیږي چې تخم یې هغه د سړوب د برترۍ سوچ دی، کوم کې چې ښځې ته په ټیټ یا سپک نظر لیدل کیږي. ځکه میډیا هم چې کله د دې پیښو رپورټینګ کوي نو بې حصه او تعصب نه ډکوي. دا ضرور ده چې د ښځو په ضد د تشدد د کیسونو رپورټینګ زیات شوی، خو معیار یې ډېر ټیټ دی. دا ثابته ده چې پدرانه یا د سړو برتري سوچ میډیا کې هم ورننوتی. یوه بله یرونکې خبره دا ده چې په اولسي ځایونو کې چې کله د ښځو سره جنسي یا بدني زیاتوب کیږي نو میډیا لکه چې د کنټرول نه بهر شي. د میډیا سره سره عام خلک او ټولنه هم دې ته توجه نه ورکوي چې ښځې په خپل کور کې دننه هم غیر محفوظه کېدای شي. میډیا د کورنۍ تشدد خبرونو ته دومره ځای نه ورکوي، او دا هم لیدل کیږي چې اکثر له میډیا د زور زیاتوب سره مخ یو کس شرمایي. د خلکو د شخصي ژوند د احترام او پیژنګلو نه خودلو د اصولونو سرغړونه کوي.
ستاسو په خیال کې دا په ټولنه باندې څه اثر غورځي، خصوصا په تنکی ذهنونو باندې؟ ستاسو په نظر کې د ښځو یا د ټولنې پر ضد د کیسونو رپورټینګ څنګه پکار دی؟
د ښځو پر ضد تشدد په ټوله معاشره اثر غورځي. د میډیا یو ذمہ‌وارانه رول امکان دی چې مثبت بدلون راولي. د میډیا لخوا منفي او سنسنی پیدا کوونکی رپورټینګ اکثر په تنکی ذهنونو هم اثر اچوي. ریسرچ ښایي چې بیا بیا تشدد لیدل، د ښځو سړو په حق له یو خاص سوچ لیدل او غلط ټکی یا خبرې کول په تنکی ذهنونو غلط اثر ورزولی شي، او دا هم چې دا هر څه تنکی ذهنونه په دې تیارولی شي چې دوی بیا راتلونکي کې جرمونو ته لاس واچي. دا په ځوانو جنکو کې د ځان د پاره فکر هم پیدا کوي، او ځینې سیړنې ښایي چې میډیا له طرفه بیا بیا د ځان وژنې په غلطه طریقه رپورټینګ د لاسه د تنکی ځوانانو دې طرف ته زیات پام شي. نو زما په خیال د ښځو په ضد د ناروا سلوک او زور زیاتو رپورټینګ طریقه بدلول پکار دی. دا هم آسانه نه ده چې میډیا یا ټولنه دغه طریقه بالکل پرېږدي، خو بیا هم په دې بحث کول د خبرو برخه جوړول او زر تر زره په میډیا کې بدلون راوستل انتهایی ضروری ده. دغه سلسله میډیا یا جرنالیزم د سکولونو نه شروع کول پکار دی چې زده کوونکو ته وښودل شي چې په حساسه موضوعاتو په حساسه طریقه رپورټینګ څنګه وکړي شي.
Thank you so much, Teresa Rahman, for being with us. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زو یو بل رپورٹ اڑختہ او دغه رپورٹ ته چې هر کلا د چا سره تشدد کیږي، که هغه ماشوم ده، که خزه ده، که جنۍ ده، که هغه د ټولنې یو بل کس ده، نو آیا په ټولنه کې د هغوی د دماغي یا د نفسیاتي مسلو یا د مشکلاتو د حل لپاره څه قسمه سلا مشوره موجوده ده او کنه ده، یا د خلکو دې طرف ته پام زی او کنه زی؟ نو په دې حواله سره رپورٹ ته وکشي.
د زنانو د حقونو د لپاره کارکونکو تنظیمونه او د تعلیمي چارو پوهان وایي چې خیبر پښتونخوا کې په زنانو کې دونکو تشدد او جبر د مخنیوي لپاره لا تر دې دمه قانون سازي نه ده شوی، چې لوځي په صوبه کې په زنانو د تشدد پیښو کې هر کال زیاتواله پر ریکارډ راځي. پیښور کې د زنانو د حقونو د لپاره کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر قمر نسیم وایي چې پاکستان کې د شلو نه زیات د زنانو د حقونو خوندي کولو لپاره ډول ډول قانونونه جوړ کړی شوی دي، ولې په هغه عمل نه کېدو له وجې زنانه د خپل حقونو نه محروم دي.
هیلث اینڈ ډیموګرافیک سروې د 2017-18 چې کوم حکومتي ډیټا ده، دا هغه مطابق 53% زنانه په خیبر پختونخوا کې داسې دي چې دا د خاوندانو د لاسه د تشدد شکار دي. دا د حکومت ډیټا وای، او چې کوم زمونږ نوی مرج ټرایبل ډیسټریکټ دی، هغه کې دا سطح 66% ده.
د پیښور پوهنتون د جنډر سټډي سانګې پروفیسر ډاکټر درویش آفریدی وایي چې په ټولنه کې د زنانو قانوني او بشري حقونو ته ځکه پاملرنه نه کیږي چې هغه په معاشره کې لا تر دې د ما هغه مقام نه دی ترلاسه کړي کوم چې زنانو ته ریاست او مذهب ورکړي دي.
وال تکول نه راواخله تر مرګ پورې دا ډیر عام کیږي زمونږ په ټولنه کې. بنیادی وجه دا ده چې ښځه خپلواک نه ده، هغه یو مکمل انسان، داسې انسان چې هغه خپل سوچ لري، خپل فکر لري او د خپلواکۍ حق لري. اغا لکه زمون ټولنه تر اوسه پورې دا خبره منلې نه ده. ریاست به دې ته تیار وي، ریاستي ادارې چې اغا چرته هم د خزه بنیادی حقونه کا په کور کې د نه نوي کې د کور نه بهر وي چې دا خې تحفظ کی.
پیښور کې د نفسیاتو ماهره کائنات فاروقی دیمونیوس ته ویل چې کوم خزه د مسلسل جسمانی او ذهنی تشدد ښکار کیږي، هغه په یو شمیر ناروغو کې اخته شي او وروسته دغه بیماری ډیر پیچیده شکل اختیار کړي.
ډیپریشن کیږي، انزایټی ډیسارډرز دا ډیر کامن دي، او کده دی ایکستریمز ته بیا موږ زو نو دوی ته بیا سایکوټیک ډیسارډرز کیږي. ډیپریشن کې به دوی صحیح دوی بلو موډی دی په ځان باندې چې دی هر وخت به زړه خفوي، نا امید وي او ډیر زیات ډسټرب وي. صحیح ده، بیا چې دی جڑا ورزی ایون سوسائڈ کوشش کوي، داغه تھاٹس راځي د دوی په مایند کې. ایکستریم کیسز کې دوی ته سایکوټیک دوی سائیکوٹک کی دین شی اوی کی دی رائی چی دوی تھا بیا ہیلوسینیشنز کی گی، ڈیلیوژنز کی گی، دوی تلگی چی سوک دی چی ماسر خبری کئی آوازون راتا کئی، حالانکہ اس سم دسے نہیں ٹولا غا سائیکوسز والا کم چی مونگا پا آم جب اکی وی چی دا کس اس لے ونے دینو آغا چلو نا بیا پا دوی کی گی.
پو مدبواتو کی دی شایشوی راپورونو تر مخا پو خیبر پختونخوا کی دی روان کار لومبو لسو میاشتو دوران شپک شپیت زنانو دی کورنیش خلو لوجی خودکوشی ولیو زنانو دی زان وجلو حسی کردی دی. پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن غړي شبینه ایاز وایي چې د سیاسي جماعتونو د عدم دلچسپۍ له امله په صوبه کې لا تر اوسه په زنانو د تشدد پر ضد قانون نه دی منظور کړی شوی، کوم چې په موجوده حالاتو کې ډیر مهم دی.
18 ترمیم نه پس وایلنس اگینست ویمن کې د هر صوبې خپل اده، پنجاب کې جوړ دی، سندھ کې جوړ دی، بلوچستان کې جوړ دی، زموږ صوبه واحد صوبه دی چې دلته نشته. د دې کې د ټول پارټیان چې انکلوډینګ پیپلز پارټي او اے این پی چې ځانته لیبرل او پروګرسیو وي، د دې هم دلته دا انیشیټیو نه لی. اے این پی ګورنمنټ چې کم وخت وو د هغه د مخیم دا بل راغلی، هغه هم نه وکړي. بیا دوه پیره اوس پی ټی آی تر آله دیم نه کوي. نو زه وایم چې دا ټول د چې کوم سیاسي جماعتونه دي، د دې سیریسنس نشته. دې لپاره
د میرمنو د حقونو او تحفظ لپاره د خیبر پښتونخوا کمیشنان سټیټس اف وومن د شمیرو تر مخه په صوبه کې تیر کال په زنانو د بیلابیل تشدد واقعیاتو 302 پیښې ریکارډ شوې وي، ولې په کال 2019 کې د داسې قسم پیښو په اړه لا تر دې د ما شمیرې نه لري. د یاد کمیشن چارواکو وایس اف امریکا ډیو نیوز سره کیمره باندې د خبرو کولو نه ډډه وکړه. په دغه مهال د یو چارواکي وینا وه چې د زنانو د تحفظ او په هغې د تشدد د مخنیوي په اړه د قانوني مسودې ډرافټ د صوبایي اسمبلی سټینډینګ کمیټې ته لیږلی شوی دی او د راتلونکي اجلاس په مقبه اسمبلی کې پیش کړی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تاسو څه ګورئ؟ ټولنه د یو تشدد د مخ ښځې سره یا د ماشومې سره یا جنې د یا که د ټولنې بل یو کس دی، هغې سره څنګه ملګرتیا او مرسته کولای شي چې هغه خپل ژوند واپس شروع کړي، یو نوی آغاز وکړي؟
یو خو همدا چې باید دا ټولو ته انکریج وکړو کې دوی خپل قصې میډیا ته وکړي. دا زموږ رسم و رواجون یا شرم حیا او دغه شیان دي. ځینې کسان باندې چې یو تشدد کیږي هغوی د کلچر لپاره خپل قصې نه وایي، نو دا همدا خپل قصې شیر کړي نورو سره، نورو هم دا انکریج سي که پاره کې په دې مبارزه کې شامل سي. نور هم په میډیا کې باید داسې پروګرامونه جوړ سي، لایف پروګرامونه هم کېږي کې خزي کول سي کې خپل مشکلات په میډیا سره شیر او کې د هغه رائے حل پیدا سي په میډیا په طریقه سي. نور هم داسې بیا هم دا زموایم په دې کې تاکید کوم کې په دې ایجوکیشن have a big role in that. Mm-hmm. And also I want to say that we also need the support mm-hmm. of our brothers, educated mm-hmm. brothers as mm-hmm. well mm-hmm. to help us in this. Da sirf yow de shize mubaraza na da. We need our brothers support as mm-hmm. well. Together mm-hmm. we can bring a positive change mm-hmm. in our society.
یعنی ښځه یوازې نه شي کولی، د ټولنې د نارینه هم فرض جوړیږي چې هغوی راشي، د هغوی دپاره اوږه په اوږه ودیږي، د هغوی دپاره غږ پورته کړي، د هغوی په دې جګړه کې یا په دې کمپین کې د هغوی سره ملګری شي، آواز پورته کړي. بالکل، ستاسو ډیره مهرباني فرشته ستنګزۍ، موږ سره ملګری شوي، میلمنه شوي، په پروګرام کې ډیره ښکلې خبرې مو کړې. ستاسو مننه. او ګرانو کتونکو اوریدونکو، په سوشل میډیا باندې هم موږ تاسو ته پوښتنه خو دی چې تاسو په دې حواله سره څه نظر دی. کلسوم کاکړ موږ سره په سټوډیوز کې ملګری ده. کلسوم کاکړ نه به اورو چې په سوشل میډیا باندې تاسو جوابونه څه دي.
مننه سمینا. کډرمن اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه چې کوم تاسو خبرګونونه مشت د دې موضوع په حواله سره رسیدلې دي، غواړو چې ځینې تاسو سره وړاندې کو. موږ سره محمد یونس حمزه په دې حق لا خپل نظر شریک کړي دي، او هغه وایي چې دا حقیقت دی چې په ټولنه کې پر شوزو باندې تشدد کیږي، او دا ځکه کیږي چې اخلاقی کچا ټیټه ده. وایي چې باید د ژوند معیار دغه سي پیدا کړئ سي چې دا ټولی د شوزو سره چې کوم ناوړه چلند کیږي هغه د مخه یوړی سي. او په دې حق باندې نجمه وفا بی بی مر سره خپل نظر شریک کړی دی. هغه وایي اوس هم خلک تشدد کوي، خو ډیر زیاته پوهه پکې راغلی ده، او وایي چې شوزو ته پکار ده د خپل حق لپاره ژغ پورته کړي. باید هر شزه په دې پوه سي چې د دوی حق څه دی او حق د چا څخه وغواړي. او په دې حق باندې چوټا منظور هم سره خپل نظر شریک کړی دی. هغه وایي چې په شوزو باندې اوس هم تشدد کیږي، خو وایي چې بیا په زیاتره توګه په قبایلي علاقو کې زیات تشدد سره شزي مخ کیږي. وزیر الله بیا خپل نظر شریک کړی دی چې نن سبا شزي باندې تشدد د نشت په حساب دی. وي مخکې وختونو کې به خلکو په شوزو ډیر تشدد کولو، اوس زیات تشدد نه ورباندې کیږي. الیاس صدر خپل نظر سره شریک کړی دی. هغه وایي چې زما په فکر په خوا په شوزو زیات تشدد کېدو او بیا په قبایلی سیمو کې زیات په شوزو باندې تشدد اوس هم کیږي، ځکه چې مختز مشکمرونه او هغه د تعلیم کچا کې دومره پرمختګ نه وکړي او وایي تجویز دا ورکوي چې کله تعلیم په ټولنه کې عام سی نو په شوزو په ځد به تشدد هم ختم سی. وزیر الله نظر خیل بیا وایي په مخته وختونو کې په شوزو زیات تشدد کېدو وس شزي په خپل زیاتې تکړه سوي دي او ځان په ځد باندې تشدد نه پرېږدي.
ریپورت تاسو وړاندې کوو د می ټو کمپین په حواله سره. هغه کمپین چې په نړۍ کې لکونو خلکو لا غږ ورکو، حوصله ورکړه چې هغه هم راتلی شي مخکې او خپل قصه بیانولی شي کچري په ژوند کې د سخت قسمه تشدد سره مخ شوی. دغه کمپین او د دې اثرات اسدي په دې حواله سره د کلسوم کاکړ ریپورت تاسو وړاندې کوو.
نږدې دوه کاله وړاندې چې کله د میټو تیرک زور وموندو، له دغې وروسته یو سلویشت فیصده سړیو د ښځو سره یوازې یا یو په یوه د لیدو یا کار کولو څخه ډډه کوي. دغه ډول په هر پنځه کې د یو څه زیات سړي دا هم وایي چې دوی به نه غواړي چې ښځې د غونډو ته راوبلل سي. دا موندنې 2013 کال د نظر پوښتنې دي، خو په نیویارک کې یو سلاکاري داویا تامین لپاره دا موندنی د رنتیا خبره نه وي. دا بیا د جنسي يرولو او د زور زیاتوب په غټو غټو کې سنو او راپورونه نظر ساتي.
I think there is a me too backlash. I don't think it's serious. I don't think it's
زمنم چې د می ټو د لاسه حالات بدل شوي. د غرویې خود مدام نه دلتي وي. زه دا هم منم چې د زینو د پاره دا د انتهایی بیچینی خبره ده. بدلون یقینا بیچینی پیدا کوي او ځینې خلک د بدلون سره سم نه وي. ځینې خلک د کانو په وخت کې اوسېږي او هلته نه راوتل نه غواړي.
د میټو اصطلاح په اول واره په 2018 کې په سماجی میډیا مای سپیس ولیدلې سو. دغه اصطلاح ترانا برګ نومي د جنسي زیاتۍ څخه متاثر شوی شوزي او فعالي په دې وجه استعمال کړه چې د جنسي زیاتوب او يرولو سره مخ شوزله आवाज ورکړي او دا غوي د کیسوزه خبر سي. خو دغه تاریخ د کال 2018 کې د هالیوډ پروډوسر هاروی واینستین د پیښو وروسته په ټوله دنیا کې خور شو. پاکستان کې هم دغه تاریخ د لاسه د زور زیاتوب سره مخ شوزو یو لار ومندله چې خپل ژغ پورته کولای سي. په پاکستان کې د میټو تحریک تر ټولو غټ کیس د سندرغاړي میشا شفی د یو بل سندرغاړي علي ظفر په ضد ګڼل کیږي، چې کله میشا شفی په سوشل میډیا وویل چې که د یو مضبوطی او مشهوري ښځې په حیثیت هغه په جنسي توګه يرول کیږي نو بیا د یو عامي ښځې ژوند به په معاشه کې څنګه وي. دغه مقدمه لا روانه ده او د تورونو سره مخ علي ظفر د دې تورونو زه انکار دی. بلخوا پاکستان کې وفاقي د متصوب اداره هم دا خبره مني چې د میټو تحریک سره ورسته د کار په ځایونو کې تر شوزو سره د جنسي زور زیاتۍ د پیښو راپورونه د میاشت په شر د اته څخه سلويشته زیات سوي او په دې کې زیاتره کیسونه د سرکاري دفترونو کې د کارکونکو شوزو دي. د دې باوجود چې میټو تحریک د پاکستان شوزو ته هم د ځان سره د هر قسمه زور زیاتو په ضد د ژغ پورته کولو حوصله ورکړې. پوهان وایي بې شمېره ښځې چې په عام ژوند کې هر ورځ تنګول او يرول کیږي د رواجونو دستورونو شرم او معاشي مسلو د لاسه غلي پاتې کیږي. بلخوا د کولمبیا یونیورسټي د قانون پروفیسر الایچی جانسن لپاره میټو د بدلون یو طاقت دی.
آی تھنک ون اف د موست پاورفل ثینګز از
د مپ اف د میټو د لاسه تر ټولو بهترینه کار دا شوې چې د خلکو جنسي يرولو او زیاتوب ته پام راګرځیدل او خزو ته یو لار او خودله چې خپل قصې راغونډي کړي. اکثر له خلک د یو تن په خبره یقین نه کوي، خو چې کله هر څوک هم یو شان قصه کوي نو بیا تاسو په دې سوچ مجبور شئ چې دا یو مسله ده چې هلته ضرورت لري او هم دا د دې طاقت دی.
او تامین هم وایي دا وسه د دې تحریک اندازه لګول دا وخت څخه مخکې خبره ده. دا تحریک یو پندورا باکس دی چې کله به سر نسی تړل کېدای.
د پښتنو د سیمې نړیوالو خبرونو او معلوماتو زیاتولو لپاره وی او ای ډیو سره مل اوسئ.
VOADIWA تاسو ته د سیمه او نړۍ پروانو چارو نړیوال او سیمیز نظرونه وړاندې کوي. VOADIWA سره مل پاتې شئ او نړۍ سره ځان وتړئ.
د نن د ورځې د دې پروګرام نه تاسو نه وس اجازه خوړو، خو تاسو د دې پروګرامونو په حواله سره مونږه د خپلې رائے نه خبرولای شئ د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په ټوئیټر باندې او د ډیوا په ویب سټ باندې هم تاسو دغه پروګرامونه لیدلی شئ. زه سبینا سندر نه اجازه خوړم. الله پامان. خزایم
زمانوم طاهرہ دی او زیو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویمه
زمانوم کاملہ خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے ظفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره خلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOADIWA.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې سہی کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي.
در درنو عزت منوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پات ورسیدل او د دې خبرونې وروسته به تاسو سره د ځوانانو خبرونه مخ په وړاندې بوزي مجاهد جواد او د دیونی چې کوم موضوع ده هغه هم د کورنی تاوتریخوالی لکه بل په میرمنو باندې کوم فشارونه راځي او د هغوی په نفسیاتو باندې څومره تاثیر کوي په دې وی زموږ د دې سره مالوسی تاسو قربانو زموږ نظر شهید
او زموږ سرکار
دا لا پمن